په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانایو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځنو مشرانو د دې سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړي. او په انکارا کې پرون د امن فرلې د غبرګو چاودنه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یو خبري غونډه ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی. بلخو د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پر لمشل اوسه په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستي سرګندونو ته ډیر هیله نه خایي. د سولې د علي شورا د بنوړي خود کمیټې رئیس حبیب الله فوزی له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې مخلصانه رول ولوبوي.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا د سرګندونې کړي چې په دې لار کې څخه کې یو ویډیو لپاره چې دا حالات نور هم کلکې چې نه کې پاکستان او نور ځوانډي هوادو ته په کار د دې لار کې مخلصانه سلامونه وخت.
د وسلامو طالبان افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمه خبرې چې پام کې واد پاکستان و مزګرتو بوشي خود روان کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ د اعلان لقبل وزندې دي. د قبایلی سیمو ځنو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په حکامي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوی بل مخالفت کړي. پرون د پیښور په حسابات کې د قبایلی سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوی بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال ډوتویل چې دوی لومړی په قبایلی سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه به حال غواړو.
یاد وی چې د قبایلی سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشران، وکیلانو او یو شمېر نورې ټولنې د قبایل ملاتړ کوي او چې د دوی په سیمو کې موجود افسار قانون دی ختم او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پنجاب پولیس د ترګري د مخنیوي څنګهوای د لاهور او شیخپورا په ګډون نور خارونو کې 15 مشکوک وسلوال وجل دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی وای چې دغه مشکوک وسلوال د محرم په مخه د بریدونو تر سره کولو منصوبه جوړه کړې و چې پرون له پولیسو سره پنختو کې وجل شوې دي. خبري ایجنس یا تبي له وجل شو کسانو څخه ځنمرګي جاکټې، کلاشنکوپونه او مرمۍ برامد شوې دي. له هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا په دیال زلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې لپاره رهسي د پولیو پر ضد څلور ورځې کمپاین روان دی. د خبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر ریم کټک پرون مشال ډوتویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240 لک ماشومان ته د پولیو ضد د څاسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. روان کال پاکستان کې د پولیو وایرس 13 ماشومان ځپلی دي چې 15 پکې د خبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، شپږ د بلوچستان، 15 د سند او یو ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. تاسو له مشال خبرونه اورئ. د کابل امنیتي چارواکو کو تایید کړه چې نن د جوی شیر سیمه د ځنمرګي حمله هدف د بهرنو ځواکونو د موټر کاروان وو. د کابل امنیه کمانډر عبدالرحمن رحیمی څو شبي وړاندې مشال ډوتویل چې د حمله په اړه څېړنه پیل شوی، خو ویل چې دا حمله مرګ جوړل نه لري. په سیمه کې د مشال ډو خبريال د یني شهیدانو په حواله وایي چې حمله د موټر بم په وسیله شوی او د حمله په ځای کې د عامو خلکو او زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم وه. د کابل د نړۍ ورځې د حمله په اړه تر اوسه چا پرګړنه داخستی. د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلی په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلی په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشالې خبريال وایي د رایو چونې عمل بعد مزګر تر 15 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلی په حلقه 122 د مسلم لیگ نون غړی او قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق او د پاکستان تر کې صاحب د علیم خان او د قومي اسمبلی په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د ترکین صاحب د اشرف سونا ترمنز مقابله ده. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلې دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمیر لږ تر لږه 95 تر رسیدلی. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 245 کسان جوبل شوي هم دي چې په کې د 40 حالت نازک خودل کېږي. د ترکی وزیر اعظم ویل کوټلې نخې نښانې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځان وژونکي حملې وي. نوموړي ویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځې ماتم اعلان شوی. دا چاودنې په داسې وخت شوي چې په ترکی کې د 13 جون په میاشت کې ترسره شوې بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کیږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې پام کې وه د حکومت او کور د سرغړیدو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او اسرائیل وایي د دوی جنگي جازونو په غذا پټۍ کې د حماس ډلې د وسلوالو د حماس ډلې د وسلو جوړولو په دوه تنصیباتو بریدونه کړی دي. په وزوای نن سهار د دوی لخوا دغه هوایي بریدونه د هغو دوه راکټي بریدونو غبرګون و چې د غزا لخوا د اسرائیل په جنوب کې شوي وو. د سیاحت څانګې سرچینې وایي په برید کې یوه فلسطینی میرمن او د هغې ځوانه لور وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه ول مشال رادیو اوریدل چې اسرار علم ممند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلي ځلې کوي.
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه به کورکل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورته ورکل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي اب عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هواد له حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسی له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نه شي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپټ نه دی. دغه باندې مونږ وایو چې را ډیت پنلټی دی په حال ختم شي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سروس. دا همولنی رپورٹ. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د رپورټونو پر خپرېدا خواشینی ښکاره کړې ده. نوموړي چې پرونې د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغېز کړی، خو د ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړی دی. لپی خوره زبی شفق تفصیل ورکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې واره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایل کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان قوه د جولای په 1 نیټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوه. ښاغلی شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل،
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
مونږ ډېر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لارې واره کړې شي. مونږ په دې لړ کې ډېر مهنت کړې ده. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډېرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
ښاغلی
شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه په خبرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یہ اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی نو زه نه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړه دا تر اوسه یو پوښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
د پیښور زمون خبريال زبی شفق هو د افغانستان د سولې علي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم رستم سرګندونو ته ډیر هیله نه خي. نواز شریف ویلي چې هوا دي هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیم خبري چې په پام کې واده پاکستان په مری خار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان لکبله وځنډې دي. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي بلکې د وسلوالو په رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه ورځ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې ترورستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دی او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې علي شورا هم وایي افغانستان پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې علي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوردونکو د پاکستان د پنجاب صوبې په 2 حلقو کې د هغه هیواد د قومي اسمبلی او په یوه کې بیا د صوبایي اسمبلی لپاره ضمني انتخابات روان دي. د دغو څوکیو لپاره د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون او همداراز د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. پاکستان پیپلز ګوند هم د ټاکنو ته خپل کسان درولي دي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور نه د قومي اسمبلی په حلقې 122 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلی په حلقې 144 کې د ضمني انتخاباتو لړ کې د رای ورکولو لړۍ د سهار د 8 بجو نه شروع شوې ده. کما چې بعد مازیګر تر 15 بجو پورې په غیر د صدمینه جاری وي. په لاهور کې د قومي اسمبلی په حلقه 122 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار سردار ایاز صادق مقابله د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان سره او په اوکاړه کې د قومي اسمبلی په حلقې 144 کې د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری مقابله د تحریک انصاف د اشرف سونا سره ده. د ترڅنګ د قومي اسمبلی په دوانو حلقو کې پاکستان پیپلز پارټي هم خپل امیدواران ودرولې دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه په حلقه ان 122 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره 3,40,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 240 پولینګ سټېشنې جوړې کړې دي چې پکې 80 پورې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه شان په حلقه ان 144 کې د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 3,40,000 نه زیاته ده او په حلقه کې 200 او لس پولینګ سټېشن جوړ کړی دي. په دوانو حلقو کې د پولیسو او رینجر سره سره فوز هم ځای په ځای کړی شوی دی او د پولینګ سټېشنو دننه او بهر کیمرې هم لګولې شوې دي. د ترڅنګ د پنجاب اسمبلی په حلقه 120 کې هم د رای ورکولو عمل شروع دی. په دې حلقه کې هم د مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارټي امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، تیر ورځ د پیښور په اعتباد سیمه کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په فاټا کې د قانوني او انتظامي اصلاحاتو راوړلو په موخه د یوه بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت کړی دی. د قبایلي مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي سیمې یې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو، د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا د دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي چې خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د فرهاد شینواری رپورټ. اورو
په پیښور حیات آباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او ایف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کړ او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو داغه خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه و او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې دی اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اوبای عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبرستم په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دادا چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلی روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دا مونږ یو سر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوی نه وي او دا قبایل او دا نقصانات او ازلا شوی نه وي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق ته مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکه، مونږ ته کالجونه راکه، مونږ ته میډیکل کالجونه راکه. دا قبایل فیصله اٹل دا چې دا نه په بندوبستی علاقې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي، لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي زرستانی او مشر بادشاہی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ور کړل شي.
د غوشه صوبې ډیماندم دا چې فاټا او شپږ اف ار په دمو شامل او یا صوبا دارو کو نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړل دي د مکمل میج مسترد کوم. همیش دا مطالبه ده چې په کې پکېشه زمکاونه میج کله هنه غوړي او نو کله تسلیم کی ور سره. اول دا د میش په علاقه چې کیما ودا کو ماتر سره کړی و امن دا قائم کو.
یاد دی وی چې 13 میاشت د فاټا پارلمان منټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلی وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي. خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د مومند او باجوړ اوسیدونکو وایي که څه هم په سیمو کې یې اوس هم د نام نه پیښې کیږي، خو دوی هڅه کوي چې خپل عادي ژوند وکړي. د ځایي امن کمیټه غړي د دغو سیمو پر هغو خلکو چې خپل کورونه پریخي غږ کوي چې بیرته ورته ستانه شي. په دغه اړه نور د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترګزین اورو.
په باجوړ او مهمند قبایلی سیمو کې د یوې اوږدې مودې راهیسې د خراب حالات وروسته اولس په ګڼ شمیر کې خپل ځایونو ته واپس ستانه شوي. خو وایي چې په یادو سیمو کې هر څو که د ترهګرۍ پیښې وخت په وخت کېږي هم، نو اولس ورسره اوس بلد شوي او هغه یره چې وړاندې په زړونو کې به اوس ختمه شوي. د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون د برخلوزو مشر ملک شاوري خان مامون وای
خلک اوس اوس بلد شوي دي دې حال څه بس هر سړی په ذهن کې دا چې بس کیږي به دومره غټه سړی نشته خو کم چې په 2008 کې دلته وویدي چې له زموږ کټې روانې وي هغه ډېر بد دوه خو
او په کال 2008 کې چې کوم محل په محمد جنسی کې د وسلوالو شتون وو او وروسته ولس د عسکري اپریشن له وجې بېکوره شول نو څومره خلک پکې یو وار بیا خپل سیمو ته واپس ستانه شوي دي د بایزو د سیمې د امنیت ساتونکو یو مشر ملک سنوبر خان بایزي دغه شمیره داسې وویل
د اپریشن نه بعد ډېر د امن مراتلو راغی او خلک هم تقریبا چې 70% دا راغلي دي او د سلوي سمونه د ریکوست چې تاسو راشي الله بخیر کی چې تاسو په ځای شئ ان شاء الله ورانکاری به کوم ځای کې پټ شي او کوم ځای ته ولاړ شي
په دغه سیمه کې روزګارونه تعلیم او لوبي بیا بحال شوي خو د خلکو زړونه کې د وسلوالو نو سم هغه یې شته دي دا خبره راته د ډمډول باجوړ ایجنسی وسیدونکې ملک ګلزاده خان مامون داسې وکړه
جازونو مبه مستي هغه خو بیا پټ جنگ روان دي کنه خلک کې لګي دي سرونه خو کنه هر سړی د ماځیګر مځوخت کور ته ځي دا خو د شپې درځي د په مو خلکو غواله په شپې لو کل ور مو ځان من دا خو خو ماغام نه نه ماځیګر څخه خلک دوه ته ځي وروه لا ټیکنیک کنه نه خو په وخت سره خو خلکو په مغو باندې شته کنه
ملک سنوبر خان بایزي وای چې د هغوی سیمه لډیر په خوره هسي پسمانده پاتې شوی دا سات هم که پسمانده ده نو غټه وجه ایدا ده چې یو شمیر اولس بې کور دي
امنیتي ځواکونه سم نشانه بشانه باندې وسم او د 2007 نه موږ دا کار شروع کړی دی ان شاء الله آینده کې به موږ خپل خاورې خدمت ته د احسان او یاد لالچ خبره نه ده او نه به پدې کوو
خود دغه مشرانو پوینه چې خلکو کې وس هاغه شان یره نشته دي چې څو کالونه وړاندې بوه او که د ترهګری لپی خو دوی تختی هم نو بیا به چرته ځي ځکه اوس د قبایلي سیمو نه زیاتې ترهګری پیخې په لاندې یا د سمو په سیمو کې کیږي شانواز ترکزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
ټول تخپل فلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هیواد حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکول خپل پالیسی لمنځه یوسي یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د 500 د سزا پر ضد د نړیوال ورځ په توګه لمنځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهره په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورټ راکوي
دا خالی پورس د پیښور پرسلم مخته خپل احتجاجي مظاهره کې د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوي صحیح شوی ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بي ګناه او بې وسه خلک ښکار کیږي د هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا یو غړی شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی زمونږ انویسټیګیشن زمونږ پروسیکیوشن زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې سمره لکه موږ وینو چې را پکار ده اېکې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی پروسیکیوشن زمونږ دغه نه دی دغه باندې موږ وایو چې را ډیټ پنلټي دی په حال موقوف شي په حال ختم شي زمونږ چې کوم مسؤلیتونه یاد کړي انویسټیګیشن او پروسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پوره پوره موخه مې روشي کاغه په سولې حسري وي کاغه ته وکیل کمی وي او کاغه ته نور څه کمی وي چاغور
هم دغه تنظیم یو بلغړی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوې دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوې ده او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړي
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې حق راځي چې راغه ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیټ پینلټی چې کوم دي کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې دو سوا ودیر چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دی او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو پای کې انتظار کوي خپل
د پامړل چې سپتمبر 10 منټه په ټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
پیښور میشتو مذهبي اقلیتونو پرون یو وار بیا د ښار د پرېس کلب ودانه مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې دوی تور لگول دی چې د حکومت تعلیمی مذهبی و ادارتی پالیسۍ له کبله د دوی مذهبی او کلتوري شناخت د لمنځتلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړی ده چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کیږي، خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومن رپورټ ورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري یې د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې سربدیال ویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د ده په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستاني او مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیم خانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دلی تعلیمات د پاره کې دی یو سکولم تھرو خیبر پښتونخوا نشته دی. بیماریانې که زمونږ کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خو د بیت المال فیسلټی شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسلټی شته، تاسو خلکو ته بې شمېره پارلمنټیرین او د وزرا دي هغوی تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه بې شمېره د سي ادارې جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمونږ پاکستانیان دي هغوی ته دینی تعلیم ورکوي، دنیاوي تعلیم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسلټیټ کوي. زمونږ د پاره څه دي
سربدیال جاتوی چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال ډیو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل او وی ویل چې یوازې اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت، روزګار او تعلیم په څیر ستونزو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي نو کوم شنه باندې چې دا غوږ په دیو سره کړو لکه زه سواتی دې بریکوټ کې اوسېږم، دلته کې تقریبا 2.5 سره کور دي، د مو په کې 3 کور دي. دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 3 کور په پدې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوث راځي ته وي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سغدریزو لوجې یو شمیر هندوانو، سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خوره د په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه راپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي. د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې جنوبي سودان، شام، سومالیا او د منځنی افریقا په ګډون په پاکستان کې په فرقیز او د مذهب په نامه وجنې زیاتې شوې دي. ریپورت زیاتوي چې د نړیوالو مطبوعاتو ټوله توجه پر وسلوالو ده او هم د دې له وجې یې په پاکستان کې مذهبي او لسانی اقلیتونو ته لور پیښو خطرو پام اوښتی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو د خیبر پختونخوا په دیارلسو ضلعو او همداراز د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوي دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت خلکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د ای پی آی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په دیارلسو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم روان دی چې پکې له 2.5 لاکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د دیارلسو ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا غل دا خوٹی تا خو اس فرض کے پر ناغت وزیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے و آغل رسائی دا نشتا دے آخرانے کیسی کم خیبر جنسے والا آغل دے مستک ایریا کی آغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر جنسے کی دغشان دے ناغت وزیرستان کی چاہی کلا رسائی زنگ ممکن شوی نگا
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران پټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
پردن کو پیخور کے دولسنی بجے کی دن کی تھی دغر میں اسرار العالم ممننا لنڈ خبرن اور
د پاکستان وزیر اعظم مودی د افغان دولت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. بلخوا د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اعتباد کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرین لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. دوی ویل چې لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. د خبر پښتونخوا په 1300 ضلعو قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د خامی اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د خامی اسمبلۍ په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د ووټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندو سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. د ترکی په پلازمینه انکارا کې پرون د امن پرې لیدو او غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 15 نوي ته رسیدلې. بلخوا پر دې پیښه له نن څخه په ترکی کې دروازنې ماتم پیلېږي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې د نه د بچ کېدو په اړه خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي.
لنډ خبرونه مو له اسرار العالم ممند واوریدل. له اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نویو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د ام کیو ام په استفاګانو واپس اخستو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنټ او مرکزي حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ام به خپلې استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یوه کمیټه جوړول شي د کومې لپاره چې د دواړو ترمنځ یو مفاهمتي د اخلاص لیکلی شو. ادارې وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنټ د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کې دي. اداریه اخره کې وایي چې د اسمبلیو سپیکرانو او د سینټ چیرمن د ام کیو ام استفاګانو منظورولو لړکې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې، او چیرمن رضا بانی خو دې رستیو کې ویلی وو چې دې استفاګانې نشي منظورولې، ځکه چې دا جمهوریت تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې داخله محکمې خپل یو رپورت کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې کيو طرف ته لوی جرمونو کې کمی راغلي او امنیتی صورتحال کې واضحه خواله شوې دي، نو بل طرف ته د روان کال لومبو وو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټ لوټلو او دغه رنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډیره زیاته اضافه شوې ده، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی، او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده. چې واړه جرمونه کابو کړي نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپل د پولیسو مشر او صوبایي حکومت د پاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون او وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به له انیسې اجمل وویل.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومی څړنیز اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنت فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې ریپورت کې هم د داسې سلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایل او تکتیکي اټمي وسلو جوړول محدود کړي. روسپانه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي اټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو اټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند د انتظاره پر اټمي ازموینې د بندیز پر معاهده لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې لوجې یاد ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو لوجې اوس هم په خفګان کې دي. روزمانه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغیسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوې. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه روباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامدار توګه دا پوښتنه کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. روسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمې دروستو اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی خار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په جواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضحه قوانین دي. د روسپانی تر مخه د دې حالاتو اثرات دادي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کندوز ولایت مسولین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وجلې دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپل کړي. بلخوا اجرائیه ریاست وایي په زرګونو په ځای شوو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات د صالح محمد صالح ناورو.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل شوي دي.
د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلولو له موجودیت تصفیه سوي دي. دوی ته درنه تلفات اوښتې دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلی دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلول وژل سوي دي، خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپینزر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي. خدای وایي په علي خېلو کلي کې د وسلولو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلولو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلول وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړو کورنوي ته چې تر ډېرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وایي ډېر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپله کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابل اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمهیز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې کچېری د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي را دسي زموږ سره د همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسی.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې اوستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې امنیتی کانفرنس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د په وینا چې اوس د کشمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوز د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپل هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دی.
نگرانی روسیه نگرانی واقعیه که
از روسیه اندیشنه د سیمه د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یو استخباراتي لوبه ده. لکه څنګه چې امریکایان اندیشنه شي، دغه شان روسان هم غواړي هم دغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو دا
پاکستانی ډان رسپانی کلیوی خو د سګنی کال د حج په مناسبت کې یو د پام وړ شمیر حاجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي. نو بلې خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شو او لا درک شو پاکستانی او حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د هغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
دان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د هش پر انتظاماتو د ډیری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډیر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي، د هش تر سره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکونکو کمی وو. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسی لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وای چې دوی د خدای په اسره پرې خودل شوی وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کې دی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیخه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموش دی. د نهه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او دج څلوېغ د لدرکېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجی اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضحه بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپله ګڼي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون اوس پانی د هغه هیواد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه ښځې چې د بیلابیلو جرمونو په تور نیول کیږي، د پولیسو لخوا ترې د پلټنو په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره باید ځانګړي اقدامات وشي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تیرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي، نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي، ډیری د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډیرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کیدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمیره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مایوبین یا مازوران دوی ته د معاشونو پر وخت نه ملاوېدو له وجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې معاشونو ورته حواله کړي تر څو په خبره یې د کورنیو مالی ستونزې یو څه حل شي. د زیړ آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میاشتنی معاش هم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمیر مایوبین شکایت کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود ساتي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو، سکل هم زمونږ 3000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالی کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه د پیسې نشو ورکولای. په حکومت کې زمونږ ونډه ده، د دې سره زمونږ سرپناه مشکل ستونزه ده. کوم سرپناه کې کوم ځای نه مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمیر داسې هم شته چې کار نشي کولای او یوازې د دولت معاشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالي رقم وکړي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومې نورژب دغمالولوني او د شهیدانو ورثه خپلو دغماتو ګډو اندامونو باندې داسې یو کار نشي کولای چې دوی د خپلې کورنۍ دپاره هغه خپله روزي برابره کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایله شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان ما د غربه اوسیدونکی یم، معاش میاش یا دوه چلیږي بیا بند شي، خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولای، روزګار نشي کولای، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت نه ده چې معاش کله شروع کیږي، وایي چې تر اخره پورې دوه چلیږي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکل د زرګونو تنو مایوبینو معاشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود کې 1400 مایوبین عادي پلی فزیکی دي نه موجودیت په اساس باندې د معاشونو نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه مونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالی سره تماس نیولی. حتی پرون ما خپل مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالی یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو ترسیس راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتنی معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوي چې زیات شمېر د معاشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو به چپه ډېره شوند لور مې هم دغې نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس ته شکایت کاره کې اول دا ترته دا چې داسې بڼه
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اردوونکو پرون د پښتو فلمونو د وتلي ستوري بدر منیر ووم تلین د خیبر پښتونخوا په ویلا بلو خارونو هم داراز کراچای کې د غد هنر د مینوالو لخوا د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولماندل شو. بدر منیر پر پښتو سربیره د پنجابۍ او اردو ژبو په فلمونو کې هم اداکاری کړې ده. دا وروخه د ژوند د هنر په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر دا رپورټ ورپسې یو فلمی سندره.
اروخات بدن منیر په کال 2008 کې د اکتوبر په 11مه نیټه د زړه د دورې لقبله له دې دنیا سترګې پټې کړې دي. نوموړې په کال 1961 کې د سوات په مدین سیمه کې په یو مذهبي کورنۍ کې پیدا شوی وو. د بدن منیر پلار د کلی د جماعت پیش امام وو او هم په دې وجه هغه غوښتل چې زوی یې هم دینی تعلیم ترلاسه کړي او په دې غرض یې د کراچۍ په یو دینی مدرسه کې داخل کړو. خو د دې پترس کې بدن منیر د فلمونو سر بے کچ مینا لرلا او هم دا وجوا چې د تعلیم تر لاسه کولو په ځای یې فلمونو طرف ته مخه وکړه او د وړو وړو کردارونو رستو یې په باقاعده توګه کال 1980 کې د پښتو فلمونو د ډایرکټر عزیز تبسم په فلم یوسف خان شیربانو کې د هیرو په حیث خپل کردار ډیر په خشن ولوبولو کوم چې د پښتو فلمونو د صنعت لپاره د کامیابی لومړی ګام وګرځیدو. د بدرمنیر د فن د اعتراف لپاره نن لاهور پېښور او کراچۍ کې دستوری تابعه شوی دی چې پکې به نوموړی ته د عقیدت پرزوینې وړاندې کولی شي. په دې موقع په خبر کې د کلچر جرنالیسټ فورم غړي روخان یوسف زیما شال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم د بدر منیر په درناوي کې د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته نشترحال کې یو غټ پروګرام تابعه کړی وو او دا ځل یې هم دستورا تابعه کړی ده. دو پختو فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر د بدر منیر د ژوند او فن په اړه مشال ریډیو ته وویل.
بدر صاحب اداکاری خدا چې وګا چې موږ یو سینو لیکو کړه نو چې موږ با لاندې ولیکو کړه نو هغه به داسې چوت کړه نو روح به را خوشاله کو او زمونږ دا غو سوچ به برا غه ایټینګ کو زمونږ حسین مې زونه خاصه کو دا به زمونږ په سوچ کې نو او هغه ډیر یو رحم دل او زبردست انسان او یو دوستاس طریقو هغه باندې خو نه مشوره برا کوله هغه مشوره به کله کله ډیر خو او شي کنه او بدر صاحب خو یو داسې شروع چې هغه خو داسې ساری نو کوم کې داسې سیکټر کور سلطانای کوم د سړی جوړ دو شیر پنجاب جواب غي ازمره او هغه بدر صاحب میرا باپ ہے تعلیم نو هغه اخبار پخپره پڑھاو دا منی ور بای دا لکرو می پڑھاو نو مو باقی هغه کمپیوټر
د ذکر ورډ چې بدر منیر په مجموعي ډول په ونیم سو فلمونو کې کار کړی وو چې پکې سلور سو د پښتو پنځات یا د اردو یو دیرش د پنجابۍ یو لس د سندۍ او یو د هنکو ژبې فلم شامل وو. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
قدم د دنیا د پہاڑو گانو سارا کب مانو گے کب مانو د زہو زلف مارا نو سارا چنش قدم د دنیا د پہاڑو گانو سارا کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں خیر دے کما سرا جفا کبھی خفا نہیں ماں دستور د چیز غیری د گلانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا کب مانو بی کب مانو بزا غوزن کمارانو سرا چنشت دمی د دنیا د پاڑو گانو سرا Thank you. زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا فزید زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا فزید زینت پا بادشاہ ہے پا دیر دولت اس کا چشت دمین خزانہ داشکان و سرا چشت دمین خزانہ داشکان و سرا چنشت دمین دا دنیا دا پاڑو
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.